سلامونه ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې د تاسو مخه کلازته رادیو ناوړي د خبري مجلې د موز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یو افراطي ډلې برید غندي. په یو بیان کې چنن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوي انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت ښار کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ راپرېباسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جی نیوز شبکې نن راپور کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وویشته او د دې هیواد ملي بیرغ یې پرې ایست. جرمی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکی اتل خان رحیمزوی د کانکور په سګنۍ اسموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیمزوی چې د حبیبې لیسې څخه فارغ دی د 395.16 نمرو په ګټلو سره د کابل سیبي پامتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور اسموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو کنجونو پر مخ الله تعلیم د تعلیم دروازې بندې کړې دي او د 2022 کال په دسمبر کې د کنجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم بندې کړې. پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګوزنډ اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ کې له هم شوینده. د کیف خاروال وای د سمحل چا د امریکا د ولسمشری انتخابات سره روان دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویتالی کلیچکو له ایتالوی ورسپانی کوریلا دلا سره په مرکه کې پوښتنه کړې اوس باید معلومه شي چې آیا اوکراین به له نورو مړینو او ویجاړیو سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلی کلیچکو زیاته کړې چې زلنسکي چې هر ګام پورته کوي په هر صورت په خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلیچکو په وینا دا احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې دا هم یاده کړې ده چې په دې اړه پریکړه له مشروعیت پرته نشي کېدلی. او روس له دې چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول، سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګ یانګ پر ضد تبلیغات تیخ پرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوځ تر درستیز په بیان کې ویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونو له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمېنې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شوې دي. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پوځ هم له شمالي کوریا سره د 240 کیلومتره ګډې پولې پوګدو کې د لاوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څیر د رواني جګړې داسې مهال زور اخیستی دی چې د کوریا په ټاپو وزمکه د شمالي او جنوبي ترمن زړیکیا له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړو د یو بل لپاره ضد سخت اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړو عقبو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د ماتلې واوریدل شي. په افغانستان کې د کانکور ازموینه د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه چې نن یې پایلې اعلان شوې. د کانکور عمومي اولنمره وایي
په نومره څه کله نن د سمې زړه کې د خطر تېښته څه دا زه یم.
چې دا ځوان څوک ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. سره مو خبرې هم کړې دي، مرکه به یې هم ولرو. هلمند ته به هم ورشو چې هلته د نورو کلونو پرتله ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناست دي.
چې د هلمند په کومه ولسوالۍ کې خلک د ښوونځیو له نشتونه سره ټکوي، په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم راسره تفصیلي راپور واورئ چې په وروستیو کې په د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیاسي فعالانو همدارنګه خبریالان نیول کېږي. چې دا کسان څوک دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او که نور وخت پاتې شو، نړیواله موضوع ته هم سر ورښکاره کوو. د ګیمونو په اړه باندې چې څومره ماشومانو ته ژوند کول ستونزمنوي هم تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د کابل اوسیدونکی اصل خان د سک کال کنکور از مینو مومی اول نمره شو. اصل خان د کابل حبیبي لیسې څخه فارغ شوی دی او د 3.95 نمرو په اخیستو د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو. ورزو تفصیل سنه کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خارو سیدونکی دی، د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 3.95 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
دو نمبرس اعلان سه نو دا ول نمبرس کله نه نه د سمه زړه کې چې خطر دی چې دا زیما بیا سه کله اعلان کله ډیر دی ایجان یو دی خوشاله راته یو.
د 1403 نمبرس کال د کانکور از مینه دوهم نمبره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 3.5 نمبری تر لاسه کړي، او دیم نمبره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 3.25 نمبری تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1040000، په 1400 کال کې 1080000، او په 1499 لمریز کال کې 200000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود، دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه.
نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتامو چې چیرته بریالی سویو، زموږ راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټولو نجونو ته یوه داسې ورځ وچې برخلیک وټاکل سي او خپلو هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوو کلونو په څیر تکړه وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل اوسیدونکی اتل خان د سږ کال کانکور ازموینې عمومي اول نمره شوی دی. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ دی او د 2.95 نمرو په اخیستو د کابل پوهنتون پوهنځي ته بریالی شوی دی. د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه او کورنۍ یې څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلانېده، دو نمره سے اعلان سے نو دا اول نمره سے کلین نید جس میں زڑ کے سے خطور تیر تھا سے دا زیما اس کلا نو اعلان ایک نو ڈیر دے ائے جان یو دے خوشال کرت یو قران میں کزو نو دمان زیاد قران میں خوشال دا از گن جام جا قران وا سما سره زحمتنا کول دی قران ز حمایت کول ما بس یم دی قران یو دی استادان برکت می وسما دا مقام لا سره
کله مو فکر کړی و چې یو خاید ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کی عمومي اول نمره شي
بل یو دما هدف هم همدا و ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لا سره راوړم او همدې سه یو جګ نوره مې په هدف کې و نو هدف می ټاکلی و هدف لپاره مې خپل کار کاوه ما دې سم ته باندې ولې تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط مې خپل هدف ټاکلی ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لا سره راوړم بس خپل قوانین اصول مې لرل
په داسې حال کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلودل چې په دې ازموینه کې برخه واخلي او دومره لویه لاسته راوړنه هم ولري، خو د هیواد نجونې له دې فرصته محرومې دي، په دې اړه تاسو څه ویل لرئ؟
ډېره د افسوس خبره ده چې زموږ خویندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندي شوي دي. نو باید حکومت او دولت د دې لپاره باید کار وکړي، یو حل لاره ورته وباسي، هغه څه هره کمی باید زموږ خویندې هم تحصیل وکړي.
د ورستی پښتنې په توګه کډاره ته وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي، همدغه ځوانان او پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي، نو ځوانان به ډېر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې هم دا ده چې دولت ځوانان تشویق کړي، پیغلې تشویق کړي، تعلیم ورشته کار وکړي، کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي. باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانانو او پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
اتل خان د سکال د کانکور عمومي اول نمره و چې لسانه کاکړ سره یې د خپل احساس او د خپل کورنۍ د احساس په اړه خبرې کړې وې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په اتری ونی کې د طالبانو لوري لیکټر لګیدل د تلور سیاسي او د رسنیو د کارکونکو د نیولې داوی شوې دي. دغه نیول شو کسانو ځینې خپلوان او دوستانه زده رادیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی ژر تر ژره راخوشي کړي. د شه د کسان څوک دی ورزو فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهي سي الکتر لګا درسنه یو دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولی او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاک او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلور ساعتونو بندي کړل شوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تر یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل شوی و. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شنبه د جولای په 21مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریالانو لانو ازادولو لپاره غک پورته کړی. د دغه سازمان مسول حمید عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
که څه هم طالبان دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټول اصول خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مغوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبر اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کیږي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټساپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسي او سلام کړی، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو. خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نسي تاییدولی. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغنا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در طول خیلی چطور یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی عموم پری باور و نکرو. بل باید در نریوالی طولانی پام را وارد و چطوری دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکوین.
تر دیران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی د دندو لامله نه بلکې په نورو تورونو بندیان سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اسرائیلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی میزایل شن کړی دی. د اسرائیلو جنگي الوتکو پرون شنبه د یمن هدیدیه بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړل. د حمله یو ورځ وروسته له هغې وشوه چې ایراني پلاوی حوثي ډلې د اسرائیلو په پلازمینه تل ابیب کې د پیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ. تفصیل احمد تکل نورو.
اسرائیل نن وویل چې د هوایی مدافع ځواکونو یو توغندی چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شند کړی دی. د یمن ایران پلوی حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لوري ګڼ توغندي ویشتلی دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن هدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلاوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلې ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلی دي. د هدیده اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول. اول مسیره راپور ورکړ چې د ملکي دفاع ځواکونو د هدیده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلې اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پوځ ویاند وویل چې حوثي اغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوی وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایل له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدیده بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د اف 15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګیدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بې پیلوټه الوتکې په وسیله د تل ابیب پر مرکز برید وشو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. لدی برید مخکې د اسرایلی ځواکونو او ایران پلوی حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبی برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي یاغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت له سرپرست سره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انځورونو خپرېدل د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو د تیر حکومت د چارواکو له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. دوی د غلیدنه او له طالب چارواکو سره د انځورونو خپرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصولو سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات بلل دي. ورزو تفصیل سنا کاکړ نورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د عکسونو له خپرېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام ځینو چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو غبرګون ښودلی او دا کتنه یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویاړ عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارتای تر لاندې رنځ وړي. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی، کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکېني جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم وزیرې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده، نه ځپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه آنچې کې این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال
له بعد امرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې د سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سرته رسولي، نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم یې هم له پامه غورځولی دی. دا چلن ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره ښځو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازد.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
این موضوع مایه تاثیر عمیق
ده. زموږ د ښځو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینه ځای دی. افغانان په ځانګړي توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه نه هیله کړي.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او مشر تدروس ادانوم د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د امیر روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره یې د روغتیا خدمتونو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتیا اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته یې د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتوب په یوې ناسته کې ګډون غبرګونونه راپارولي وو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوهې درېمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایوا هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پیژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خپل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
کاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا پښتو خبری مجلې رسته او شی بو تر ورسیدو یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا لامل اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومان اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز چلند کې بدلون رامنځته شي او ان ځینې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. بلخ ځینې ارواپوهان وایي اوږدمهاله ډیجیټلي لوبې او گیمونه نه یوازې روحي ستونزې زیږوي بلکې د جسمي ناروغیو لامل هم ګرځي. د راپور د څلورو د نور پرونه لپاره چې وخت پاتې نشو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر وی پاڼه شپه ته ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي هلته ولولئ او واورئ.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلي لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدې زیاتې بوختیا له امله منفي اغېزو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځند تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلي لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغېزې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې ډېر گیمونه وایي لکه پنځه ساعته شپږ ساعته اته ساعته نه ساعته تر دولس ساعته افسرده کوي لکه یو ځای ګوشه نشون کېږي یو ځای کې کېني بس بل چار سره اړیکې نه نیسي بس هماغه خپل په یو وضعیت کې راځي. بل چې دا د دې روابط خرابېږي مور سره جنجال کوي پلار سره جنجال کوي دوی چې دا هماغه خپل خوراک سم په توګه نه کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي میرمن سادات وایي زوی په ورځ کې له پنځه ساعتونو ډېر هم په ډیجیټلي لوبو بوخت وي او ان ترې غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغو لوبو دوام ته پرېږدي. دی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلي لوبو کول یې د لسکلن زوی پر چلند زښت زیات منفي اغېز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډېره سوه نه یوازې زموږ څخه لرې ناست وو بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ تا ته نه وایي چې پورته سه ځان دې تیار که مکتب لپاره دی یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا هغه تلویزیون ګورو دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولې او گیم کولو باندې بوخت وي.
د تخار ولایت اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان یې پر همدې ډیجیټلي لوبو روږدي سوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
چور طفل دارم که هر چور تا بگاه دیگه کلونی است غیر مو گیم زنن بچه کلان خو بیخی دیوانه شده گیم زنن گیم زنن
سلور ماشومان دارم ده سلور رو وردو یه تشپی غیر لگیم که ولو بلکر نشده مشور توی خومه بیخی لیوانه شوی پا دیگه گیمو دیر ماشومان هم ندی پینزل از کلن حلق دی.
لده سر ارواپو وحید نورزاد پده باور دی چه اوږدمهاله ډیجیټلي لوبې د روحي او رواني زیانونو ترڅنګ د انسانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ځوانانو پر جسمي حال هم منفي اغېز کوي.
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومړی ټکی دا ده چې د سترګو ستونزې جوړوي. بل د دې لپاره چې دوی فزیکی فعالیت نه لري خایي دا کس څو ساعتونه پر لوبو بوخت وي نو د فزیکی حرکت نشتون د وزن د زیاتوالي د هډوکو د کمزوري د وینې د جریان ستونزې او نور مسایل ورپېښولی شي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وایي له ډیجیټلي لوبو یا گیمونو د ماشومانو د خلاصون یوه حل لاره د دوی د والدینو له لوري ورته د ګټور ورځني پلان جوړول دي.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر کتل له بده مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیره مهمه ده چې کورنۍ د ژر تر ژره لاس په کار شي او د خپلو ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی له گیمونو څخه راوګرځوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلي لوبو ته یې د ماشومانو د روږدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې آن کېدای سي د دوی د روغتیا تر څنګ تر راتلونکي پلانونو په اړه یې هم اغېز ولري. کلش آف کلان او پبجي او ځینې نورې هغه ډیجیټلي لوبې دي چې ډېر کله په آنلاین او ډله ییزه توګه ترسره کېږي چې په افغانستان کې ډېری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجي گیم ته ډېره سوې ده. سره له دې چې دې ډول ډله ییزو لوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کېږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر